آمریکا غگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا السلام علیکم درنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړ به زنزرانا یوسف او خلیل خان درته د دې وخت خبرونه سره هرکلی وایو. نن د 2014 کال د اپریل د میاشتې 15 نیټه ده. د مهمو خبرونو سره ټکی اوري.
طالبانو په 15 ولایتونو کې د نظامی کمانډان په توګه د ملا عمر زوی د ټاکل کېدو اعلان کړی دی. یونان او اروپایي اتحادې شاوخوا 200 ماجرین ترکیه ته بیرته واستول او د امریکا متحده ایالاتو پوځ د یمن شیای حوثی اغیانو ته په لار پاروی بیری کی د ایران وسلنی ولیدا.
پرون د افغان حکومت او نړیوالو مرستندوی هوادونو ترمنځ د ګډي همغږي او سارنې د بورډ غونډه په کابل کې ولسمشر محمد اشرف غنی پرانسته. مدني فعالین وای چې د نور ستونزو تر څنګ شخصي بدایو هم د پښتنو په ټولنه ډیر منفي تاثیر کړی دی او په متحده ایالاتو کې د جمهوری ریاست انتخابات په سر ډول سرته رسیږي او دواړه غټ سیاسي ګوندونه پکې سر رول لري. په دې هکله رپورټونه د خبرونو نه وروسته اورېدای شي. اوس خبرونه په تفصیل سره.
السلام علیکم. پرون د افغانستان طالبانو په 15 ولایتونو کې د نظامی کمانډان په توګه د خپل پخوانی مشر ملا عمر د زوی د ټاکل کېدو اعلان وکړ. د طالبانو په دغه خبرسي بیان کې راغلی دی چې د طالبانو د رهبرۍ شورا د ملا عمر زوی ملا محمد یعقوب په رسمي ډول انتخاب کړ. په بیان کې دا هم راغلی دی چې طالبانو د ملا عمر ورور ملا عبدالمنان عمری ته هم د رهبرۍ په شورا کې په رسمي توګه ځای ورکړی دی. لکن له دې مخکې د ملا عمر زوی او ورور د ملا اختر عثماني د مشرتابه د منلو څخه انکار کړی وو چې هغه طالبان په دوو برخو وویشل. خو بیا ورسته ملا یعقوب او ملا عمر مرید واړو د طالبانو مهمو مذهبي مشرانو په دې قانع کړل چې خپل اختلافات ختم کړي او دغه نوې څوکۍ چې اوس ورکړل شوې دي قبول کړي. د دې ډېر امکان شته چې د طالبانو د دوشنبه د ورځې دغه نوې اعلان به د ملا منصور مشري نور هم مضبوط او قوي کړي او هم به په طالبانو باندې دغه کنټرول په داسې وخت کې زیات کړي چې هغوی د پسلنګ جګړو ته تیاری نیسي. د امریکا متحده ایالاتو پوځ ویلي دي چې دوی د وسلو یوه ذخیره نیول ده چې د دوی په باور د ایران څخه په یمن کې شیعه حوثي اغانو ته په لار وه چې دغه هیواد د کنټرول لپاره جنګیږي. د امریکا د سمندري ځواکونو د غزمې پوځي بیړۍ دغه وسلې په عربي بیری کې د مارچ 28 نیټې د یوې کوچنۍ کښتۍ څخه نیولې دي. په نیول سوو وسلو کې 1500 کلاشنکوفونه، 200 راکټونه او 1 ماشین توپکونه ول. د امریکا پوځ ویل دي چې د وسلو د نیولو وروسته یې کښتۍ او د هغې عمله کسانو ته اجازه ورکړه چې ولاړ سي. په تیرو دوو میاشتو کې دا دریم ځل دی چې حوثي یاغانو ته د وسلو رسولو لاره بنده سوي. له دې مخکې د آسټرالیا او د فرانسې سمندري ځواکونه هم دغسې وسلې نیولې وې. د نړۍ د بېلابېلو هیوادونو حکومتونو ویل دي چې هغوی به د شتمنو او قدرتمنو په خلاف عملیات کوي چې هغوی د هیواد نه د باندې په بانکونو کې خپلې پیسې پټې کړي دي. نور تفصیل به په دې رپورټ کې واورو.
د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند وایي چې فرانسې به د هغه فرانسویانو په خلاف تحقیقات وکړي چې د مالیه نه د فرار لپاره خپلې پیسې دغه بانکونو ته انتقال کړي دي. هغه وویل
سیز انفورماسیون سی ریویلاسیون کنفرم کیل ای پوسیبل
د معلومات دا خبره تاییدوي چې د مالیه په برخه کې د ټګۍ برګۍ مخه نیول ممکنه ده. امو چې دغه رپورت نه کوم معلومات ترلاسه کړو د هغه په اساس به د هغه خلکو په حق له تحقیقات وکړو چې د مالیه نه د فرار لپاره دا کار کړي دي. یوه نامعلومه سرچینه د یک شنبه په ورځ شاوخوا 1.15 میلیونه اسناد په انټرنیټ خپاره کړل. د خبري اعلانو یوې تحقیقاتي ډلې چې د جرمني د یوې ورځپاڼې او د نورو سلګونو ورځپاڼو سره په یو ځای د اسناد راټولولو لپاره کار کړی دی وایي چې د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین کم تر کمه 2 میلیارد ډالر د خپل هیواد نه د باندې انتقال کړی دی. په دې برسره د سویډن، آیسلینډ، یوکرین، پاکستان او هند ځینې کسان هم نومول
شویدی. یونان او اروپایي اتحادیې د دوشنبه په ورځ د لیسبوس او شاوست ټاپوګانو سره د ماجرینو ایستل او بیا ترکیه ته استول پیل کړ. دغه ماجرین د مارچ د مارچ په میاشت کې د اروپای اتحادیې او د انکرې ترمنځ د شوې جنجالي موافقې پر اساس لیږل کیږي. که څه هم د تشدد وړاندوینه سوې وه، خو د مهاجرینو لومړۍ کښتۍ د تشدد د پیښې پرته د لیسبوس د ټاپو څخه ولاړه، خو ځینو مظاهرین د دغې موافقې د غندلو دپاره د لیسبوس په بندر کې راټول سوي وو. د یونان د حکومت یو چارواکي د امریکا غږ ته وویل چې د دوشنبې په ورځ 202 کسان په درو کښتیو کې د یونان څخه وایستل شول. دوې کښتۍ د لیسبوس څخه ولاړې چې 16 مهاجر پکې سپاره ول، او درېیمه کښتۍ بیا چې 16 مهاجر پکې سپاره ول د دوشنبې په سهار د شیبس څخه ترکیه ته ولېږل شوه. دغه چارواکي دا هم وویل چې دغه مهاجرین چې وایستل شول په هغو کې هیڅ کوم چا په یونان کې د پناه د اخیستو عریضه نه ورکړي. هغه وویل چې تقریبا ټول کسان چې په لومړۍ ورځ ترکیه ته واستول شول هغه د پاکستان ول، او یوازې دوه مهاجرین چې پکې د سوریه ول چې په خپله خوښه د شخصي او کورنۍ وجواتو له کبله ترکیه ته تګ انتخاب کړی و. د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری دا اونۍ منځني ختیځ او د آسیا آرام سمندر ته سفر کوي، او د هغه د سفر زیاتره تمرکز به په سیمه ییزو امنیتي مسایلو وي. په بارین کې د جان کیری د ملاقات پر مهال به د څو هیوادونو د ائتلاف هڅې چې مقصد یې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت ډلې ته ماته ورکول دی د خبرو موضوع وي. جان کیری به په بارین کې د شپږ خلیجي هیوادونو د همکارۍ د سازمان د وزیرانو په غونډه کې هم ګډون وکړي. د امریکا متحده ایالاتو ویلي دي چې په پلان کې نه لري چې ایران ته د دې اجازه ورکړي چې د امریکا د مالي نظام د لارې په نورو هیوادونو کې تجارت وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند مارک ټونر وویل لومړی باید ځینې بندیزونه باید لرې کړل سي، او په اوسني بندیزونو کې پر ایران د امریکا د بانکونو او د پانګې اچونې تجارتونو سره راسن په راکړې ورکړې بندیز دي. مارک ټونر د امریکا د جمهور رئیس باراک اوباما د تیرې اونۍ هغې تبصرې ته اشاره سره وویل چې ویلي ول هغه تجارتونه چې غواړي د ایران سره په ډالرو کې کاروبار وکړي هغوی دا کار د اروپایي بانکونو د لارې کولی سي. ایران له دې مخکې شکایت کړی و چې د نړۍ د قدرتونو سره د اټومي موافقې ته د رسېدو وروسته که څه هم ځینې بندیزونه لرې کړل شول، خو بیا هم د دغه هیواد خراب اقتصادي وضعیت ته کومه ګټه نه ده ورکړې. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف سره د نارګورو کراباغ د مخ په زیاتېدونکي جنگ په اړه د دوشنبې په ورځ په هغه وختو خبرې کړې دي چې سمدستي اوربند ته لار هواره کړي. دا و خبرونه.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنو اوریدونکو، تاسو امریکا غږ آشنا رادیو نه خبرونه اوریدل. په موکړې د خبرونې لومړی رپورت ته، پرون د افغان حکومت او نړیوالو مرستندوی هوادونو ترمنځ د ګډې همغږۍ یو سارنې د بورډ غونډه په کابل کې ولسمشر محمد اشرف غنی پرانسته. افغان ولسمشر په دې غونډه کې ویل د نړۍ یو برخه هم د ټیرستي بریدونو خوندي نه ده. په تیره بیا افغانستان چې د القاعده داعش او د سیمې نورو ټیرستي ډلو لپاره په یو هدف بدل شوی. په دې اړه جزئیات د کابل نه د خبریال ممتاز بهیر په رپورت کې اورو.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د افغان حکومت او نړیوالو مرستندوی هیوادونو ترمنز د غړي همغږي او سارنې د بورډ غونډې ته په خپل پرانستي وینا کې وویل په اوس وخت کې افغانستان د القاعده داعش او د سیمې نورو تروریستي ډلو لپاره په یو هدف بدل شوی دی، او زیاته کړه چې افغانستان د دغو ګواښونو سره د مقابله لپاره جدي سیمایي او نړیواله همکاري ته اړتیا لري. خاغلی غنی ټینګار وکړ چې ښه او بد ترهګر نشته، بلکې ټول بد دي، او لا هم یو شمیر هیوادونه له دغو عناصرو ملاتړ کوي او د خپلو پالیسیو د وسیلې په توګه ترې کار اخلي. هغه ویل موږ د تاوتریخوالي له پنځمې نړیوالې سپې سره مخ یو. لومړۍ سپه یې په انقلابي انارشیو بدله شوه، خو اوس په پنځمه سپه کې یو. که څلورو مخکینیو سپو ته وګورو، هر یوه یې له 20 تر 30 کلونو پورې دوام وکړ. اوس اړتیا ده چې د دې سپو مخنیوی وکړو. دغه راز ولسمشر غنی د افغانانو اقتصادي وضعیت ته په اشاره وویل چې په 2012 کال کې د فقر او بیوزلۍ کچا 46% ته رسیدله، خو د بهرنیو ځواکونو په وتلو سره چې پر وینا یې 46% اقتصاد یې له افغانستان څخه بهر کړ، په 2014 کال کې د فقر کچا 49% ته لوړه شوه. د ښاغلي غنی پر وینا په افغانستان کې بهرني ځواکونه نه یوازې یو لوی امنیتي ځواک وو، بلکې د اقتصاد په برخه کې هم یو بنسټیز فکتور شمیرل کېده. د ګډې همغږۍ او سارنې د بورډ نه نه غونډه د وارسا او بروکسل کانفرنسونو لپاره د چمتووالي په هدف جوړ شوی و چې په کې له افغانستان سره د نړیوالو مرستندوی هیوادونو ژمنې ورزول شوې او په همدې توګه د وارسا او بروکسل کانفرنسونو څخه د افغانستان پر غوښتنو بحث وشو. د افغانستان د مالی وزیر اکلیل حکیمی او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي ځانګړي استازي نیکولایس هایسم چې د دې غونډې مشري کوله د غونډې د پایلو په اړه خبري اعلان ته وویل په دې غونډه کې د افغان حکومت و میاشتنی کړنې ورزول شي چې مرستندوی هیوادونو ته د منلو وړ وي. د افغانستان د مالی وزیر وویل چې همداشان په دې غونډه کې د افغان حکومت غوښتنې او د مرستندوی هیوادونو ژمنې هم روښانه شوې.
موږ انتظار درم کې تعهد جدید شو امر نیروی امنیت
هغه ویل مکتمل رو چې را سره نوې ژمنې په امنیتي او پرمختیایي برخو کې وشي. موږ خپلې غوښتنې له نړیوالو ملګرو سره شریک کړي دي او هیله لرو چې د هغوی مرستې لنډمهاله نه وي بلکې لږ تر لږه تر 15 کلونو پورې وي.
حداقل تعهدات باید 5 ساله باشه.
په همدې توګه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي ځانګړي استازي نیکولایس هایسم ویل د وارسا او بروکسل غونډې د افغانستان او نړیوالې ټولنې لپاره خورا مهمې دي چې پر وینا یې په دې غونډو کې به دواړه خواوې له یو بل سره نوې ژمنې وکړي. ښاغلی هایسم زیاته کړه د نړۍ په کچه ستونزو ته په کتو لا هم افغانستان د نړیوالو مرستندویو هیوادونو د لیست په سر کې ځای لري او هڅه کیږي چې له افغانستان سره اوږدمهاله مالی مرستې وشي. خو هغه ویل چې تر ټولو مهمه او سخت کار دا دی چې موږ مرستندویو هیوادونو ته وښایو چې په افغانستان کې پانګونه یو نړیواله پروژه ده چې افغانستان ورباندې کار کوي او هغه پیسې چې لګول کیږي ګټې ټول افغان ولس ته رسیږي. خاغلی هیثم زیاته کړه نننې غونډه د افغانستان لپاره یو ښه فرصت و ترڅو نړیوالې ټولنې ته قناعت ورکړي چې په دې هیواد کې د ستونزو له منځه وړلو او د خلکو په ژوند کې د مثبت بدلون راوستلو ته ژمن دي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
قدر من اوریدونکو پام وکړئ دې رپورت ته. یو نوې څېړنه ښیي چې هغه ماشومان چې د عمر په لومړیو کلونو کې په کورنۍ کې د سترس یا خفګان څخه ډکه فضا موجوده وي کله چې لویان سي د روحي فشار یا سترس د مشکلاتو سره مخامخ کیږي. څېړونکو وایي چې په کوچنیوالي کې سترس چې د مور او پلار ترمنځ د شخړو له کبله او یا هم د مادي تشویشونو له امله پیدا کیږي په نجونو ډېره بده اغیزه لري. د ویسکانسن په پوهنتون کې څېړونکو په 1500 ماشومانو باندې یوه څېړنه کړې ده. دا څېړنه د 16 کلونو څخه ډېر وخت نیولې او په هغو کسانو سوي چې د 1990 لسیزې په پیل کې پیدا سوي دي. څېړونکو د دوو کسانو د مور او پلار څخه پوښتنې کړې دي چې په کور کې څه ډول روحي فشارونه وه. دوی په مشخصه توګه دا پوښتنه کړې ده چې کله چې دا ماشومان د یوې میاشتې د څلورو میاشتو او د یوه کال وه کورنۍ فضا یې څنګه وه. د میندو او پلرونو څخه پوښتنه سوې چې آیا دوی په خپلو کې د شخړو په اړه څه په یاد لري او آیا د ماشوم مور د سترس یا خفګان تجربه لري او آیا د ماشوم مور د کور څخه د باندې ژوند کړی و. وروسته بیا کله چې دغه ماشومان د څلور نیمو کالوسول څېړونکو د هغوی د وینې نمونه واخیستل ترڅو د سترس د هورمونونو د کچې اندازه معلومه کړي. کله چې دغه ماشومان د اتلس کلونو سول نو څېړونکو د هغوی د مغزو تصویر واخیستی. څېړونکو دا وموندل چې هغه کسان چې د سترس یا خفګان د تشویش مشکلاتې په کوچنیوالي او اتلس کلنۍ کې درلوده د هغوی د مغزو د دوو برخو ارتباط کمزوري وه. د مغزو دغه برخې بیا د احساساتو په تنظیمولو کې نقش لري. د دغو څېړونکو څخه یو تن بارغې وایي یو شی چې د هغو کسانو څخه چې موږ د څېړنې لپاره خوښ کړی دی او وموندل هغه دا وه چې د عمر په لومړیو کلونو کې سترس یا خفګان او په وینو کې د خفګان د هورمونونو ډیروالی په 14 کلنۍ کې د سترس یا خفګان او تشویش سره ډېر تړاو درلود. په دغو کسانو کې د نجونو او هلکانو ترمنځ توپیر هم تر سترګو سوی دی. ځوان هلکان تر نجونو لږ سترس یا خفګان درلود، یعنی کوم نجونو چې په کوچنیوالي کې کورنۍ فضا د خفګان یا سترس څخه ډکه وه د هلکانو په پرتله په لویوالي کې د ډېر سترس یا خفګان تجربه درلود. رازموس باران چې د ویسکانسن په پوهنتون کې د روحي فشارونو په برخه کې استاد دی او د دغه څېړنې اصلي څېړونکی دی، وایي چې د عمر په لومړیو کلونو کې کورنۍ فضا ټاکونکې نه ده، دا ځکه چې مغزه د دې قابلیت لري چې تغیر وخوري. هغه وایي
Certainly the brain is very plastic even well into adulthood and so
په حقیقت کې مغز ډیر تغیر منون کې دي، حتی کله چې یو شخص بالغ هم شي تغیرات راتلی شي او هیله شته چې په دې اړه دې مداخله وشي، خو په دې خاطر چې موږ مداخله وکړو په کار ده چې په دې وپوهیږو چې کله او څنګه په مغزو کې تغیرات راځي او باید په دې اړه ډاکټران مداخله وکړي.
د ویسکانسن د پوهنتون څېړونکي وایي چې دوی غواړي چې د ماشومانو د مغزو عکسونه واخلي او دا وګوري چې آیا په مغزو کې دغه تغیر چې په بالغو کسانو کې لیدل کیږي د ماشومانو د خفقان څخه د ډک ژوند سره ارتباط لري او کنه.
ترنوریدونکو پام وکړئ یو بل رپورټ ته. مدني فعالین وایي چې د نورو ستوندو تر څنګ شخصي بدیو هم د پښتنو په ټولنه ډیر منفي تاثیر کړي. دینی عالمان دا کار د اسلام د نظر ناروا عمل بولي. ابراهیم رحیم په دې حق لا رپورټ را لګلې.
د پښتنو ترمنځ د خپل منځي دښمنۍ پر بنسټ دی او بل وژل اوک تاریخ لري. د وخت په تیریدو نه یوازې دا ټولنیز ستونزه حل شوې نه ده، بلکې په ځینو مواردو کې د پخوا په پرتله لا ډېره بدرنګه بڼه خپله کړې. پوله پټۍ، نور جایدادونه، شتمنۍ، د ماشومانو په سر لانجې، له ښځو سره تاوتریخوالي او حتی په زیاتره مواردو کې ډېر نور وړ مسایل د خپل منځي دښمنیو اساسي لاملونه بلل کېږي. د خوست ولایتي شورا پخوانی رئیس سید کریم خاکسار چې ډېری وخت شخصي بدی په هواري کې منډې ترلې وهي، د بې علمۍ تر څنګ د پښتنو د وروسته پاتې کېدو یو عمده علت همدا ناوړه پدیده بولي.
بدی چې بدی شي هغه تر اخیره پرې په مرګونو باندې ایله نسره کي، په زړبدګي باندې ایله نسره کي. د دې ختمول ډېر مشکل کار دی. شل کله په وتلي وي بېرته بیا هم مخکې ګټل وتي، بیا هم بېرته خپل انتقام وخولي. اصلا اوس دغه د نوي بدۍ کچه راکمه شوې ده، خو د زړې بدۍ علت اوس هم پته ده چې هغه نوي نوي بدۍ تازه کوي.
د خوست مرکز اوسیدونکي ډاکټر ویسال شاو خدری کلم مخکې له نږدې خپلوانو سره د وی وړې مسالې په سر د بدای په نتیجه کې خپل ورور او مقابل طرف د ترزوی له لاسه ورکړي. د ډاکټر ویسال دغه دښمنۍ د یو شمېر کسانو په منځګړیتوب دوی ورځې مخکې پای ته ورسېده. هغه خوشاله ښکارېده، خو پر هغو ستونزو راته وغږېده چې د تېرو دریو کلونو په موده کې یې ګاله لیدي.
چېرته زود نه شوم تلله، که تللم به کور کې مو ویتوی کار او طرف ته به تلل، زه مصالح وایم. دغسې کېدای شي د مقابل جانب دا رقم ته وي، نو په داسې رقم ته حالاتو کې مو ژوند کړلو چې مو نه غوښتل بعضې نږدې ملګري به وي چې مو به وخت ملاقات مو غوښتل چې هغې سره زه ملاقات وکړم، مګر د دې شرایطو یوه جنه مو نه شول کړله چې زه هغې سره ملاقات وکړم. زه په خپله یو ډاکټر یم چون مینه خانه لرم، خو په مینه خانه کې مو داسې آرام وخت نه شو تېرولی. ذهني سکون مینه لرلو، ذهني سکون مې ټولې لو صبر کړی و.
د هغو کورنیو چې خپل منځي دښمنۍ لري کره شمېر معلومول ستونزمن بریښي، خو ډېرې داسې سیمې شته چې کور په کور سره بدي لري. اوسیدونکي وایي چې دې اجتماعي ستونزې له ژونده ویستلې دي. دینی عالم علاءالدین بیا د اسلام نه نظره د یادې موضوع په اړه داسې وایي:
د موږ په پښتنو کې، خاص کر په افغانستان کې، دا مشکل لرو چې کله یو کس جکسي د جانب مقابل نه یو کس مطلب قتل کی، نو هغه د مقتول کوم ورثه چې د غرا جګیږي د قاتل په ورثه کې خپل قاتل نه قتل کوي. پیغه قرآنی کې یو خسړې ګوري، مطلب چې هغه د سر سره وي هغه قتل کوي. نو دا د اسلام د نظره بالکل قطعا حرام دي.
په خو وختونو کې د شخصي بدای د حل یوازینی لاره چې په ترس کې به کسان وژل شي او په بدو کې د جنو ور کړه و، خو د عامه په هوی د زیاتې دو په نتیجه کې دا کلتور تقریبا لمنځه تللی. د مدني فعال محمد رسول عادل نظر د یادې ستونزې مخنیوي په حوصله او صبر کولو ممکن دی، خو د بدۍ پای ته رسول بیا داسې منځګړو ته اړتیا لري چې په حل کې له پوره رښتینولۍ کار واخلي.
که دیش داسې پور ورته کیښودل شي چې د مړې پیسې ورکړي، بیا هم په پښتنو کې یو ډول پیغور غوندې ده چې مړې په پیسو خرڅ کړو، خو که په یو ډول په جریمه یا په تاوان یا په بل څه زیان شکل ورکړل شي، نو ښه اړخ یې دا ده چې بیا د پښتنو په منځ کې هغه خبره چې په اینده کې د پریکړې نه وروسته یو کال، پنځه کاله، تر پنځوسو کالو پورې پیدا کیږي، هغه اړخ د دې ورکیږي.
لا دې ټولو سره د پښتنو ترمنځ دښمنۍ په پاللو کې ځینې اصول چې دواړه غاړې ورته درناوی لري، د ښځو او ماشومانو نه وژل او له ناموسي سپکاوي ځان ساتل دي، مګر راتلونکی له زختو زیاتو ستونزو سره مل وي.
نجیبه نوشابه د افغان ښځو حال د ښځو په ژبه.
پر میرمن د خاون باور د ښځې پر روحیې او کورنۍ څه اغیز لري؟
د ښځو غږ له آشنا رادیو نه سه شنبه شپه 8 بجې.
په متحده ایالاتو کې د جمهوری ریاست انتخابات په سړول سره رسیدي او دوه غټ سیاسي ګوندونه پکې سرول لري. په موکړه په واشنگتن کې د امریکا غږ د ټلویزیون د خبريال رپورت ته چې سید سلیمان شایتاسته دراوروي.
د 1325 میلادي یعنی 1301 هجري شمسي کال نه راپدې خو د متحده ایالاتو هر جمهور رئیس چې تر اوسه پورې ټاکل شوی دی حتمن د دواړو غټو سیاسي ګوندونو ډیموکرات او جمهوري غوښتونکو له جملې نه دی یو ګوند غړیتوب لره، خو د دواړو ګوندونو ترمنځ څو اساسي توپیرونه موجود دي. ډیموکراتان د حکومتي مصارفو او لګښتونو د پوره کولو او د فدرالي حکومت د ټولنیزو پروګرامونو د عملي کولو په خاطر معمولا په خلکو باندې لوړه مالیه لګوي، او جمهوري غوښتونکي برعکس په عمومي توګه مالیه کمی او د فدرالي حکومت په دفترونو کې د مامورانو شمیر هم را کمی. جمهوری غوښتن کی په اصطلاح د یو کوچنی حکومت طرفدار دي، مګر د قدرت په زمانه کې د دواړو ګوندونو مشران په نسبی ډول په داخلي کچه یو میانراو سیاسي لارا او نرم پالیسی غوره کوي. اوس د دیموکراتانو او جمهوری غوښتونکو نه علاوه څو نور کوچنیو ګوندونو هم په اولس کې اوس ملاتړ را پیدا کړی دی. په دې جمله کې د لیبرټیرین پارټي، کانسټیټیوشن پارټي او گرین پارٹی گوندونه د پام وړ دي. د لیبرټیرین ګوند د حکومتي اقتدار په ځای په انفرادي ازادۍ او د افرادو په واکمنۍ تاکید کوي. د کانسټیټیوشن ګوند په مطلقه توګه د اساسي قانون په پیروي او احترام ټینګار کوي، او گرین پارٹی د کپیټالیزم پر ځای په امریکا کې د سوشیالیزم پیدا کول غواړي. په ځینو کلونو کې د جمهوری ریاست د انتخاباتو په دوران کې ځینې کسان چې د یو ګوند غړیتوب هم نه خوښوي ځان د انډیپینډنټ یا آزادو کاندیدانو تر عنوان لاندې رجستر کوي، که څه هم چې هغوی په خلکو کې زیات ملاتړ نه لري. مګر اثر او رسوخ یې د جمهوری ریاست د انتخاباتو په وروستۍ نتیجه کې لیدل کېږي. کولای شي چې د دواړو غټو سیاسي ګوندونو له کاندیدانو نه یو تعداد رایې ورکوونکي په خپل خوا راوګرځي، او په ځینو کلونو کې همدا کوچني ګوندونه د جمهور رئیس په ټاکلو کې د فیصله کن فاکتور او یا عامل په توګه کار کوي.
درنو اوریدونکو، د مهمو خبرونو لنډیز. پرون د افغانستان طالبانو په پنځلس ولایتونو کې د نظامی کمانډان په توګه د خپل پخوانی مشر ملا عمر د زوی د ټاکل کېدو اعلان وکړ. د طالبانو په دغه خبرسي بیان کې راغلي دي چې د طالبانو د رهبرۍ شورا د ملا عمر زوی ملا محمد یعقوب په رسمي ډول انتخاب کړ. په بیان کې دا هم راغلي دي چې طالبانو د ملا عمر ورور ملا عبدالمنان عمری ته هم د رهبرۍ په شورا کې په رسمي توګه ځای ورکړی دی. د امریکا متحده ایالاتو پوځ ویلي دي چې دوی د وسلو یوه ذخیره نیولې ده چې د دوی په باور د ایران څخه په یمن کې شیعه حوثي هغو ته په لار و چې دغه هیواد د کنټرول لپاره جنګیږي. د امریکا د سمندري ځواکونو د غزمې پوځي بیړۍ دغه وسلې په عربي بیرې کې د مارچ په 28 مینټې د یو کوچنۍ کښتۍ څخه نیولې دي. یونان او اروپایي اتحادیه د دوشنبې په ورځ د لسبوس او د شاویس د ټاپوګانو سره د ماجرینو ایستل او بیا ترکیې ته استول پیل کړ. دغه ماجرین د مارچ په میاشت کې د اروپایي اتحادیې او د انکرې ترمنځ د شوې جنجالي موافقې پر اساس لیږل کیږي. که څه هم د تشدد وړاندوینه سوي وه، خو دغه ماجرینو د لومړۍ کښتۍ د تشدد د پیښې پرته د لسبوس د ټاپو څخه ولاړه، خو ځینې مظاهرین د دې موافقې د خندلو دپاره د لسبوس په بندر کې راټول سوي وو. د امریکا متحده ایالاتو د بارنیو چار وزیر جان کیری دا ونې منځنی ختیځ او د آسیا آرام سمندر ته سفر کوي، او داغه د سفر زیاتره تمرکز به په سیمه ایزو امنیتي مسایلو وي. په بارن کې د جان کیری د ملاقات پر مهال به د څو هیوادونو د ائتلاف هڅې چې مقصد یې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت د ډلې ته ماته ورکول دی د خبرو موضوع وي. جان کیری په بارن کې د شپږ خلیجي هیوادونو د همکارۍ د سازمان د وزیرانو په غونډه کې هم ګډون وکړي. د امریکا متحده ایالاتو ویلي دي چې په پلان کې نه لري چې ایران ته د دې اجازه ورکړي چې د امریکا د مالي نظام د لارې په نورو هیوادونو کې تجارت وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند مارک ټونر وویل لومړی باید ځینې بندیزونه له مخې چې لرې سي، او په اوسني بندیزونو کې پر ایران د امریکا د بانکونو او د پانګې اچونې تجارتونو سره راسن په راکړې ورکړې بندیز دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنو اوریدونکو، تاسو ته امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ لومړۍ برخه خبرونه واوریده. په دویمه برخه خبرونه کې به تازه رپورټونه تاسو ته وړاندې کوو. د کوردانو پوځي مشر په هغه کوشش کې د سنیانو ملاتړ کوي چې غواړي د موصل د ښار نه د اسلامي دولت ډله یا داعش وباسي. یونان د ترکیې او اروپایي اتحاد د جنجالي موافقې په اساس په خپل ملک نه بیرته ترکیې ته 200 مهاجر استولي دي. او نن د سیشن بفورز د امریکې د وسکانسن پایلت کې د جمهوري ریاست مقدماتي انتخابات ترسره کیږي. نننن انتخابات په ځانګړي توګه د جمهوري غوښتونکو د مخکښ کاندید ډونلډ ټرمپ لپاره خورا زیات مهم دي. لرنو اوریدونکو، په دې موضوعاتو رپورټونه به د خبرونو نه د دری برخې خبرونې نه روستاوري نیم سات روسته زموږ خبرونه پیلېږي. تر هغه پورې موږ تاسو نه اجازه غواړو.
رادیو